ترمنځ کمکاري شته. موږ نشو ویلی له ټولو هغو کارونو کې چې شوي موږ راضي یو. موږ سره له دې چې عدالت غوښتنه هم کړې، ولی ادارې شته چې له موږ سره یې په دې برخه کې مستقیمه همکاري نه ده کړې. دا ستونزه په ټولو دولتي ادارو کې شته.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه کلن راپور خپروي چې د ښځو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان حکومت لا هم د هغو قضیو په څېړنه کې پاتې راغلی په کومو کې چې په ښکاره ډول له ښځو سره زور زیاتی شوی دی. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنسټیز اصلاحات راولي او تر خوا یې د رهبرۍ په کچه د ښځو ونډې ته هم پام زیات کړي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د امیروختي وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایروس تخته کسانو 141 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امیروختي وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې ویغونډې ته وویل چې ډېری دغه پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د زابل د والي وین ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په ارغنداب ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې شپږ افغان سرتېري پکې وژل شوي دي. بلخوا په هلمند کې هم د چارواکو خبره د کجکي ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوالو طالبانو بریدونه کړي دي چې دوه افغان سرتېري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس د والي وین نجم الدین برهاني هم ازادي راډیو ته د امنیتي کونو پر یوې پوسټه د طالبانو د بریټ خبره وکړه چې په خبره یې په دې بریټ کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه چارواکي طالبانو ته هم د مرګ ژوبله اړولو ادعا کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف شوي دي. دغه وزارت یو خبر پاڼه کې راغلی چې د امونیم نایټریټ په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی چې د غوریان ولسوالۍ څخه د پولیسو لاسته ورغلی دی. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 111 کسان مړ شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 2500 تنو ته ورسید. دغه راز په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,118 پیښې هم ثبت شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې هغه فدرالي سپارښتنې چې له خلکو غواړي په کورونا کې پاتې شي د اپریل تر پایه یعنی دیش ورځې نور وغځول. او ازبکستان د دې هیواد د ټولو هوایي ډګرونو فعالیتونه وځنډول څو د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي سره مرسته وسی.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي په مقصد پر ورځنیو فعالیتونو بندیز یوه میاشت نور وغځاو. په امریکا کې د خلکو ترمنځ د وطن د ساتنې موده 15 ورځې اعلان شوې وه چې نن پای ته رسیږي. خو ډاکټرانو ترامپ ته مشوره ورکړه چې له احتیاطي تدابیرو پرته د کورونا وایرس له کبله شاوخوا 1,000,000 امریکایان مړه کېدای شي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په هدف پر تګ راتګ او عادي فعالیت د اپریل تر 1 بندیز وغځاوه. د امریکا ډیری ایالتونو او ځایي حکومتونو د خلکو پر تګ راتګ او راغونډېدو کنټرول سخت کړی دی. د راپور له مخې لومړی ترامپ غوښتل چې په بندیز کې لږ څه کمی راولي، خو د دوو سلاکار ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس پینډمي شایي تر 2,00,000 پورې امریکایان ووژني. دا پر دې سربېره چې شاوخوا ټولو امریکایانو ته په خپلو کورو کې د پاتې کېدو ویل شوي دي. د حساسیت او انتاناتو د ملي څانګې رئیس ډاکټر انتونی فاوسي په سپینه ماڼۍ کې د کانفرانس پر مهال وویل چې دا اټکل پر ساینسي میکانیزم ولاړ دی. د دوی پر ټینګار وروسته ټرمپ قانع سو چې د ټولنیز واټن یا د خلکو ترمنځ د فاصلې ساتلو موده د اپریل میاشتې تر دیرشمې وغځوي. په همدې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې د کاري ډلې هماهنګ کوونکي ډاکټر دیبورا بریکس وویل چې پر دغو ټولو محدودیتونو سربیره ښایي له 80,000 څخه تر 200,000 پورې امریکایان د کورونا ویروس له کبله مړه سي. تر یک شنبه پورې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 140,000 ته زیاتې سوې او د دې ویروس له کبله شاوخوا 2,500 کسان مړه سول. یوازې په نیویارک کې د مړو سوي شمیر تر 1,000 زیات سو. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو خبرداری ورکړ چې دا ښار یوازې د یوې اونۍ روغتیایي اسانتیاو یا تجهیزات لري. د امریکا د روغتیا او انساني خدماتو ادارې اټکل کړی چې که د کورونا ویروس ناروغي د کال تر پایه دوام وکړي، امریکا به 3.5 میلیارد ماسکونو یا مولونو ته اړتیا ولري. حکومتي لارښوونه د خلکو پر یو ځای کېدو او د لوی عمر او له مخکې ناروغي لرونکو خلکو غواړي چې کورو کې پاتې سي. خلکو ته ویل سوي چې له کوره کار وکړي او پرته له اړتیا سفر او سودا ته ونه وځي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تورپیکی داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما د پکتیا ولایت پلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیارې به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
موشوم د کیسه په اوري دلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده. همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچې سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چشې قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کی اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنه وکړي څنګه د خلکو خبرو مانی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزکوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لور ورکه بهترینه وسیله چې دا غ د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشومی در سره مانی او په ډیر اسانۍ مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطو کې جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم براتون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصه په وسیله په ماشوم کې زلورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصه په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشهید لوبو له میدان یوې بلی اونیزي خبرونه ته مو زیکرم الله کرام هرکلی کوم. په دې هیله چې تیر اونۍ مو په خوښۍ سره تیر کړی وي، د دې اونۍ په خبرونه کې لبد مرغ بیا هم درته د ورزشي فعالیتونو په اړه هیڅ نه لرو، ځکه د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف په ورزشي فعالیتونو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د راپورونو په اساس د اولمپیک نړیوالو کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سګنی دوبي کې د اولمپیک د پلان شوی او نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه هم غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبي لټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ، یعنی راتلونکي کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې 13 ورځ پور شوی راغلي، د توکیو لوبي چې 13 اونۍ د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډول شوې، ښایي د 2021 کال د جولای په 23 پایل او د پای مراسم د اګست په 8 ترسره شي. د سګنۍ لوبو لپاره پلان دا و چې د جولای په 23 پایل شي او د اګست تر 9 پورې دوام وکړي. د معاصر اولمپیک په 1024 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي. خو دا لوبې د جنګ جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې دي، چې یو مثال په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو. د یو بل خبر له مخې، ښایي د هندوستان د کرکټ تر ټولو ستر کورنۍ لیګ آی پی ایل سیالۍ هم تر نامعلومې نیټې وځنډېږي. ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 9 یعنی 13 ورځ پیل شي، خو د کورونا وایرس له امله 13 ورځ پیل نه شوي او ډېر امکان شته چې د سږ کال آی پی ایل سیالۍ لغوه شي. خو درنو اوریدونکو، د خوښۍ خبر بیا دا دی چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له بېوزلو سره د مرستې سینه ډبولې. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان، حشمت الله شاهدي، آفتاب علم او نجیب الله زدران په خپلو فیسبوک پاڼو لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شاهد افریدی له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي. اخوا د رزمي لوبو اتلانو احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره د یو شمیر خوراکي توکو مرسته کړي او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. دغه شان د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی بیا 13 ورځ له افغان حکومت سره د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف 1,50,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده. دا چې عبدالسمی فیضی دغه رقم چاته سپارلې او د دې اراده لري کنه چې نورې مرستې هم وکړي، همدا اوس را سره ښاغلی فیضی د ټلیفون پر لیکه میلمه دی. فیضی صاحب، ستړي مشئ که پایلې له دینه کوچې. اصلا دغه 1,50,000 امریکایي ډالر چې یادیږي، تاسې له حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې مرسته کړې، د حکومت کومې ادارې ته مسپارلې دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسې قدرمنو اوریدونکو ته. موږ دغه پیسې 13 ورځ د کمیټې ملي اولمپیک یا تربیت بدني چې موږ دا هغه دی څنګه زه تاسو ته زموږ کور د ورزشکارانو کور د هغوی ده، موږ هغوی ته ور وسپارلې. نو د هغوی خپله پوهېږي چې له چا سره دا پیسې شریکه کړي او چا ته ورسوي. ځکه زمونږ یعنی دغه مرجع همدغه ده د تربیت بدني زمونږ کور دی، زمونږ مشر دی، هلته مونږ له هغې سره کېناستو او دا پیسې مال د رسانو په حضور کې د مشرانو په حضور کې تسلیمې کړې او د هغوی
فیضی صاحب سومره ډاډ موجود دی چې ستاسې دغه اصول شوی رقم 150,000 امریکای ډالر به په ځای باندې ولګیږي؟ ځکه لوی انتقاد دلته دا موجود دی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد موجود دی او مرسته شوی پیسې عموما په هغه اړمنو خلکو ته نه رسیږي یا هم په هغه سمو ځایونو باندې نه مصرفیږي. سومره ډاډه یاستئ تاسې؟
ایمانی وجدانی وجیبہ وظیفہ یعنی اجرا کرا
شو چې بالاخره مجبور کړی په دومره ډیر شمیر پیسې تاسې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې مرسته وکړي؟
دغه وطن په موږ باندې حق لري. زه دغه ټول وطنوال دومره سوال یم یا دومره یعنی دم دې ځای ته خپل دی وطنوال خپل ولس رسول دغه پیسې چې موږ مطلب ترلاسه کړی یا پیدا کړی دغه دولس کاله زه د ایم ایم ای اپلیفایډ لوبو کوم چې په شلو نړیوالو لوبو کې ما د افغانستان استازیتوب کړی او دغه لوبو پیسې ما خپل لوبو نه په حلال یعنی حلاله باندې په خپل مټ زور ګټلې. نو دا چې دولت اوس ضرورت لري او زه به نورې لوبې وکړم دا پیسې به بیا زه پیدا کړم، خو اوس زموږ لپاره دغه د انسانانو ژوند ژغورنه دا مهمه خبره ده چې زموږ وطن کې دغه تدابیر ونیول شي. نو له ټول هغه مشرانو تجارانو هغه لوبغاړي چې وس لري توان لري باید دې سخت ورځو کې خپل وطنوال سره خپل دولت سره یعنی مرسته وکړي چې دا ډېره مهمه خبره ده. زه دې تاړ کړم چې ما یعنی خپل دغه ما په دغه 2 لک کلو کې خپل ځان لپاره رسانو کې ما ویل چې ما 2 لک ډالر یعنی ما ځان ته سرمایه برابر کړی و چې دې افغانستان لپاره دا 1.5 لک ما صدقه کړه چې تر څو زما وطنوال او زما وطن
فیضی صاحب پم دی باندې غږی ویل کیږي داسې چې دا پیسې عموما هغه میډالونه چې تا ګټلی و هغه دې بیرته پلورل دي او دا پیسې دې پر برابر کړی دي، همدغه سیدا کنه دا نغد تاسو درکل شي وي څنګه؟
نه نه دا خبر نه ده، دا شاید میډالونه نه خرڅیږي هغه زما ویاړ ده. مانوی یعنی مادی ارزښت هم نه لري، ما له پر د سترو میدان دا پیسې زمونږ هر لوبې نه روسته مونږ ته پیسې هغه سازمان هغه وطن راکړي. زمونږ هر لوبه تقریبا 25,000 ډالر بورد چې مونږ کوو 10,000 15,000 تر 50,000 زیات دا مونږ ته لوبې په جایزه کې چې مونږ کله لوبه ګټو هغه سازمان مونږ ته دا لوبې دا پیسې راکړي. دا زمونږ میډالو
د نورې مرستې د کولو هوډم لري که چرته مو لاسته دارایی او شتمنی راشي؟
ولی نه، الله دې ماته نور راکړي، الله دې زما صحت کامل اولو چې زه د افغانستان لپاره بیا لوبې وکړم بیا ویاړونه راوړم پیسې ترلاسه کړم زه زما دا ټول ژوند خپل وطنوال خپل ملت نه جهروم پیسې خو هیڅ خبره نه.
او فیضی صاحب که د مرستې نه راتیر شو سره له دې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف باندې په افغانستان او ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو باندې بدنیزونه لګیدلي، طبعا ستاسي وروستۍ لوبې به د دغه وایرس خپرېدو لامل ځنډیدلې وي، او ستاسي دلته په داخل د افغانستان کې چې ورزش کوي طبعا ورزشکار چې بي ورزشه پاتې کیږي خو دا ډېره سخته ده، کوم ډول ورزش کوي تر څو لک تر لک ستاسو صحت هم تضمین وي او د دې ترڅنګ د کورونا وایرس مخنیوي هم شوی وي؟
او دا خو ټول دوستان ټول وطنوال په دې شاید دی خبر دي زما په 12 د اپریل اوکراین هیواد کې په لوبا چې د همدغه وایرس له کبله دا لوبې ټول وځندلې او زه نشم کړی دی لوبې تلاشم. او راځم ستاسو جواب ته، دغه ورزش زموږ کلاپونه د ازما خپل شخصي کلاپم باندې یعنی په مجموع کې افغانستان کې ټول کلبونه د ورزش بند دي. نو زه خپل کور کې ما ځان ته داسې وسایل جوړ کړي دي، زما ورور دی ما سره مرسته کوي، یعنی کوم تمرین چې هغه ماته لاپ نیسي دغه نیسي په کور کې کوو. نو دا ماشین د منډې ده او بعضې دا د جیم حرکتونه، دا خپل ټول ما ځان ته په کور کې برابر کړي دي. زه هر مازدیګر یو ساعت، یعنی اوس قرنطین کې میم، بس خپل تمرین په کور کې جاری ساتم.
او نور ورزشکارانو نه مغوښتنه څه ده چې په دغه سخت حالاتو کې سره لدی چې د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د رزمی لوب یو شمیر لوبغاړو د مرستې مجمنی کړی دی؟ اساس غوښتنه تر سره
غوښتنه مې دا ده چې راځي ټول، یعنی څوک چې وس لري د پیسې به بیا پیدا شي، ځکه همدغه وطنوال چې موږ ته دعاګانې کوي، موږ یې سهول یاست، موږ ملاتړ کوي چې موږ دونه پیسې ترلاسه کړي او موږ دارایي پیدا کړي. نو دا باید دې سخت ورځو کې موږ بیرته په دې وطنوالو باندې یعنی مصرف کړو او دوی سره کومک وکړو. ټولو نه دا غواړم چې مرسته وکړي او را دې شي لاس په لاس وکړي تر څو دا وطن د دې بحران له دې بدبختۍ وباسو. نو دا په دې نه کېږي چې زه یو بوجۍ اوړه یا یو بوجۍ وریجې واخلم، یو کور شاته فیسبوک لپاره عکس واخلم، ما لا تر اوسه خپل صفحه کې دا خپل دغه مرسته چې کړې ده نشر کړم نه. دا زده دي یعنی زنه لایق هم نه بولم چې فیسبوک کې خو دوستانو دا نشر کړ، زما تاسو پیج صفه او فیسبوک ما نه دي لیکلي نه مې نشر کړی، ځکه صدقه یو لاس نه بل لاس باید خبر نشي. نو دا کسان چې د ځکه خیر دغه دم یو بوجه وړم دی او چا په درد خوړ کې یو فامیل پی یعنی یو میاست یا پنځه لس شپې به گزارو کې خو راځي تاسو ډېرې پیدا کړي په دې یو بوجه وړو هیڅ هم نه کیږي. وکه چې یو لک دوه لک ډالر درې لک ډالر هم پیدا کړي خیر پنځوس زره دې دغه وطن لپاره اوس دغه کوي ادیا کوي قرباني کوي صدقه کوي چې تاسو فامیل تاسو ته والله نورې در کې تاسو فامیلونه به خدای وساتي. له ټولو دوستانو له ټولو هغه کسان چې لري پیسه دار دي باید مرسته وکړي. دغه وخت دی ځکه دا کرونا وایرس تاسو ټول موږ او شاهد په ایټالیا کې چین کې ایران کې څومره کسان له منځه لاړل. که بد بختانه دغه مرض موږ ونیسو نو دا پیسې یعنی موږ ونیسي دغه څوک چې پیسې شتمن دي دا لري، که دا مرض ونیسي او دوی له دې دنیا لاړ شي دا پیسې به هغو ته څه ګټه وکړي.
ډېره زیاته مننه فیضي صاحب، الله دې اجرونه درکړي، کور مو ودان. د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې د افغان حکومت سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خپلو یو لک پنځوس زره امریکایي ډالرو د مرسته شوو پیسو په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه د دیونې خپرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د روغتیا پالانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي، هڅه وکړي چې په کورونو کې پاتې شي، بې ځایه په ښارونو کې ونه ګرځي، د ګڼې ګوڼې نه په ډکو سیمو کې ونه ګرځي، هلته لاړ نه شي، او د دې تر څنګ خپل لاسونه د ورځې لږ تر لږه د شل یا دیرش ځلو لپاره په صابون باندې ومینځي، او ویټامین سي لرونکي خواړه وخوري، دغه شان ویټامین ډي چې په لمر کې ډیره د لمر ته پاتې شي تر څو مو د بدن مقاومت زیات شي. پندې هله درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.